شپږ بجې شوې د سدي رډو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته مخته وړم. السلام علیکم. په ترکیه کې د افغان سولې د کیدونکو غونډې پر اجنډا بحثونه شوي. تر خبرونو وروسته به تفصیل درکړو. خبرونه احمد تکل اوروي.
د افغان دولت ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو د استانبول د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. د جلال آباد کورونه، کوڅې او سړکونه د ګوګل جی پی ایس سیستم سره وصلېږي او ایران او د نړۍ پیاوړي قدرتونه راتلونکي اونۍ په ویانا کې غونډه کوي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځنګړې استازي د برلاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره په ترکیه کې د افغانستان د سولې د روانې غونډې په اړه بحث کړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د خبر پاڼې لمخه د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو ویلي د ترکیه غونډه د دې لپاره جوړیږي چې د مذاکرات روان بهیر پیوړی او چټک کړي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس په یو خبري غونډه کې وویل چې د استانبول د غونډې هدف د خبرو د روان بهیر چټکول دي.
Building on recent international gatherings in support of
the Afghanistan de Suli de Bahir de Mulatar la para de Narewal Ghundu pa dawam de Istanbul de conference de jodawul hadaf la Afghan marakashan saram rasta de so pa khabaro ki parmaghtag ukri aw da ba pa daw haki de rawan bahir takmilawun kaywi.
په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې کچې غونډې د جوړېدو وړاندیز امریکا کړی وو. د دې غونډې ګډونوال او دقیق وخت تر اوسه نه دی معلوم. د هرات ولایت په کوشک کونه ولسوالۍ کې نن د یو ماین د چاودنې په پیښه کې اووه مېرمنې ټپیانې شوې. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل پیښه نن سهار داسې مهال وشوه چې د ملکي وګړو یو فلاینګ کوچ موټر د طالبانو پر یو ماین برابر شو. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې درې مېرمنې د هرات حوزوي روغتون ته رسول شوي او د پاتې څلورو مېرمنو علاج د پیښې په ځای کې شوی. بلخوا د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي په دې ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې پنځه ملکي وګړي وژل شوي دي. عطاالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه د شپږ سوه یو نمبر لوی لارې په اوږدو کې شوې. افغان وویل دا ماین طالبانو ایښی و. د جلال آباد ښاروال وایي د دې ښار اړوند کورونه، کوڅې او سړکونه به په دریو میاشتو کې د ګوګل له جی پی ایس سیستم سره وصل شي. اباسین بهیر نن ازادۍ راډیو ته وویل دا پروژه د ملګرو ملتونو د هبیتات ادارې په مالي مرسته تطبیقیږي. ښاغلی بهیر زیاته کړه چې د جلال آباد پر 2800 کوڅو او شاوخوا 40,000 کورونو د لوحو د نصبولو لړۍ پیل شوې. د ښاغلي بهیر په وینا دا نمونه او شمیرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه هم وصل شي.
هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پتو په منډلو کې آسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي، دا به ټول ګوګل ته جګیږي.
ښاغلی بهیر زیاته کړه چې دا اقدام به د تلیفوني مکالمو د لګښت او د جرمونو د کچې له ټیټېدو سره مرسته وکړي او همداراز ادرسونو ته د پیښو پر مهال د پولیسو، اطفایې او امبولانسونو د رسېدو چاره به چټکه کړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو استازي راتلونکي اونۍ د اپریل په شپږمه نیټه په ویانا کې غونډه وکړي. اروپایي ټولنې چې د ایران د اټومي خبرو چارې تنظیموي نن په یو بیان کې وویل دا پریکړه د ایران او نړیوالو پیاوړو قدرتونو په ګډون په نننۍ آنلاین غونډه کې وشوه. بیان زیاتوي چې ایران او د نړۍ پیاوړو قدرتونو چمتووالی ښودلی چې د موافقې ته د امریکا د راستنېدو هرکلی وکړي. د اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، برتانیا او ایران په ګډون د ډلې ویلې چې د نننۍ غونډې په پای کې ګډونوالو په یوه اعلامیه کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. واشنگټن ویلي دی چې د ایران اټومي موافقې ته د راستنېدو لپاره په دوه اړخیزو اقداماتو کې ګډون ته چمتو دی. خو ایراني رسنیو د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د 2015 کال موافقې ته د امریکا د راستنېدو لاره اواره ده او مذاکراتو ته اړتیا نه لري. د روسیې د بشري حقونو څو مخکښ ډلو په سوریا کې له بشري حقونو په سرغړونو په تیره پر ملکی اهدافو په بمبریو کې د روسیې لاس لرل غندلی دي. دا غندنه په هغه 199 مخیز راپور کې راغلې ده چې د روسیې د بشري حقونو ډلو د لومړی ځل لپاره د سوریې د خونړۍ جګړې په اړه چمتو کړی. په دې ډالو کې د بشري حقوقو د یاد مرکز او څو نورې مخکښې ټولنې شاملې دي. د راپور په روسیا، لبنان، اردن، ترکیه، جرمنی، بلجیم او څو نورو هیوادونو کې د سوریې د جګړو لاینی شاهدانو او ژغورل شویو ملکی وګړو سره د یو نیم سل مرکو پر بنسټ برابر شوی. د راپور لمخې د مرکو ځینو ګډونوالو ویل دي چې دوی او عزیزان یې د روسیې د بمبارۍ قربانیان دي. په راپور کې راغلي د دې ملکی وګړو پر مصیبت له تمرکز وروسته دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د سوریې د راتلونکي اصلي مسؤلیت په دې کار کې چې ټولو ښکیل اړخونو خو تر ټولو زیات روسیې ته متوجه دی. او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه څلور دیرش کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیښه نن د اپریل په دوهمه نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی ظاهرا په یو تونل کې دننه له یو ټرک سره ولګید او له پټلۍ منحرف شو. دا د تایوان په تاریخ کې د اورګاډي د ټکر تر ټولو لویه پیښه ده. د تایوان د ریل پټلۍ پولیسو په پیښه کې د دوه اویا کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې اورګاډي د پیښې پر مهال شاوخوا درې نیم سوه مسافر درلودل.
دا سجی رډو ماښامنۍ خبري مچله اوري.
The Istanbul conference is meant to help Afghan negotiators make progress.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې د افغانستان لپاره د استانبول د غونډې هدف دا دی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب په سلګونو پلویانو نن په کابل کې مظاهره وکړه. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په خوست کې د ډاکټرا او ماسترۍ د کچې اکاډمیک کسان وستایل شول.
موږ په خوست کې نور د یو بل تشویق فرهنګ عام کوو او دغه فرهنګ ته کار وکړو.
او په دې خبرونه کې د روزګان د کوچانو لستون څو مخبرو ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هیله مندي چې په استانبول کې به د افغان سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. بل لور ته د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی وایي په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي ډیبرا لاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلي دي. د دوی په خبره د دې لیدنو کتنو هدف د ترکیه د ناستې د اجنډا پر سر بحث وو. نور په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغان سولې په اړه ناسته خایې څورز یوهسته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په امریکا کې نن وختي رسنوي ته ویلي چې دغه ناسته بل افغان مرکزی پلاوی سره د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي.
افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په دې وروستیو کې ترکیه ته سفر وکړ او له ترکی چارواکو سره په استنبول کې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه خبرې وکړې. د نورو نړیوالو ناستو په دوام د استنبول کانفرنس هدف هم دا دی چې مذاکرات کې پرمختګونه رامینځته شي.
لوبل خو به د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی وی دوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او د قطر استازو سره لیدل دي. د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی غړی غلام فاروق مجرو پروش په نوښت رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی په دې ناسته کې د ترکیه د غونډې په اړه بحثونه کړي دي.
نمایندگان کشورهای امریکا او ترکیه
د قطر او ترکیه او ملګرو ملتونو استازي په دوحه کې دي او دلته په قطر کې د دې هیواد په قربتو د ترکیه ناسته په اړه د سولې مرکزی پلاوی سره خبرې کوي.
تو نشست ترکیه با هیئت های مذاکره کننده دو طرف آغاز کردند.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې وزارت پیوی خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو په حواله ویلي چې د ترکیه ناسته د دې لپاره تر سره کیږي چې د مذاکرات روان بهیر پیاوړی او چټکړي او تمه کیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما مشر د بیر الاینس هم پرون پنځشنبه داسې مهال دوه ته ولاړ چې دلته په افغانستان کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلې و. دا هڅې داسې مهال پیل شوې چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالی کچه نه ده کمه شوې. اوس چې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په استانبول کې ناسته جوړی کې د افغانستان د کشالي ټولې ښکېلې خواوې د ناستیتا هیلمندی خی خو طالبان به وی چلا هم د ترکی د ناستې پاړه غور کوي. د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې ژر به د دې ناستې پاړه خپل دریز روښانه کړي.
ازادي راډیو جنگ دولک
سوله او ملی یواله د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جلال آباد شاروالی وایي د غشار د ټولو کورونو کوڅو سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. وړاندې به په دې اړه په خبرونه کې ووري. اسلامي حزب په کابل کې د یو لاریون پترس کې ادعا وکړه چې افغان حکومت له دې ګوند سره کړې شمنې نه دي پر ځای کړې. د دې حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي هغه هوکړه چې د حزب او افغان حکومت ترمنځ شوې وه له مخې تر اوسه د حزب اسلامي ډېری زندانیان نه دي راخوشي شوي. له دې سره هم مهاله د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د ټاکل شوي کمیسون مسؤلانو ویلي چې د حزب له څلور اویا بندیانو پرته نور ټول آزاد شوي دي. جزئیات له کابل په دې راپور کې.
دا د حزب اسلامي سلګونه پلویان دي چې په یو غک سره د خپل بندیانو د آزادۍ دو د جګړې دو درېدو او د جمهور رئیس د استعفا غوښتنه کوي. دوی وی افغان حکومت د حزب سره په شوي هوکړه عمل نه دی کړی او د دې حزب بندیان نه دي آزاد کړي. لاریون کوون کوي عبد الحی فقیری دوی ګواښ کوي که حکومت غوښتنې ونه مني د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې به هم پراخ لاریونونه پیل کړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم چې د دې لاریون مشري کوله وایي هغه ژمنې چې حکومت د شوې هوکړې له مخې کړې وي نه دي عملي کړي. هغه وایي د حزب بندیان اوس هم په بندخونو کې دي او باید ژر تر ژره آزاد شي. ښاغلی حکمتیار همداراز ویل افغانستان باید ټول بهرني ځواکونه د امریکا او طالبانو د هوکړې سره سم ووځي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال وی د قدرت د انتقال پروسه په اساسي قانون کې روښانه ده.
افغانستان لنیکه برغه اوس اساسي قانون لري او د اساسي قانون پر اساس باندې د قدرت د لیست پروسه معلومه ده. افغانان له تیرو څخه ډېرې ترخه تجربې لري او بیا تیرته نه ورګرځي. د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت اراده معلومه ده. په خپل باندې حکمتیار صاحب د شه د افغانستان د حکومت د سولې د پروسی له لارې راغلی دی.
له دې وړاندې د سولې کمیسون مشر ضیاء الحق مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د حزب اسلامي له څلور اویا بندیانو پرته چې هغه هم په قاچاق سړي تښتونه نشه یي توکي او له داعش سره د اړیکو په تور نیول شوي بندیان دي. نور پاتې ټول بندیان په څو مرحلو کې له بند آزاد شوي دي. د هغه په خبره نوموړي یو میاشت وړاندې له ښاغلي حکمتیار څخه د هغو بندیانو نومونه غوښتنه کړې وه چې په بندخونو کې بندیان دي تر څو برخلیک یې روښانه شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په 1995 کې له افغان حکومت سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. په هوکړه لیک کې د بندیانو آزادېدل، د حزب کډوالو ته د سرپناه جوړول، د وژل شویو مایبینو وارثینو ته د حقونو ورکړه او په امنیتي او دفاعي لیکو کې د حزب اسلامي د کډرونو جذبول هغه څه و چې په دې هوکړه لیک کې مهمه ماده یاد شوې وي. د غلاریون په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد حزب پلویانو میاشت وړاندې دې ته ورته لاریون کې ویلي وو کای تر لس ورځو پورې غوښتنې افغان حکومت ونه مني په کابل او نورو ولایتونو کې به پراخ لاریونونه وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د جلال آباد شاروالی وایي دغه شار د ټولو کورونو کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. د جلال آباد شاروالی د مسولینو په خبره دغه پروژه په درو میاشتو کې بشپړ شي. د جلال آباد شاریان وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاوه خلاص شي. له سیمه راپور لر.
په هیواد کې د رغنیزو آبادیو د 12 فصل کلیوي خو خارونه نوي آباد او خکلي کړی دي. ل بلی خوایي ادرس موندنه پیچلې کړی ده. د جلال آباد خاریانو په باور خارونو بڼي ل یوي ورځي بلی او ل بلی بلی ته د بدلون په حال کې دي او د مشخصو ادرسونو د نشټوالي لکبله تل ستونزو سره مخ وي. خوز د جلال آباد خاروالی مسولین وای په راتلونکو دریو میاشتو کې به دغه ستونزه حل او د خار د ټولو ناحیو کورونه سړکونه او کوڅې په ځانګړو نمونو او نمبرونو مووي او لوحې پر نسبوي. د جلال آباد خارواله باسین بهیر لازادی راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د یو انهابیتات موسسه په مالی مرسته د خار پر 2300 کوڅو او شاوخوا 40000 کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ پیل کړي او دغه نمونه او نمبر یې بالا ګوګل سره د انلاین ادرسونو په توګه هم وصل کړي
او هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پټو په منډلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي ډیجیټلایز شي دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجودی کڅو غواړي خپل دوست د خپل کور د خپل ځای لوکیشن ورواسي ادرس ورولېږي نو کولای شي چې لینک ورواسي او هغه د ماغ په تعقیب باندې ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي
اباسین بهیر د دې اقدام غټې د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کمواله د جرایمو د کچې ټیټواله او د دقیق لوکیشن لاري د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. اخوا د جلال آباد خاریان لدی ډلی فرید خان وای په دې کار سره بعد ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاو خلاص او په اسانۍ به هدف ته ورسیږي. د فرید خان په باور د هر میاشتې او کال په تیریدو سره خاري بڼه تغیر کوي او څوک نشي کولای چې د تیرې میاشتې په نخو پتو د دې میاشتې امغه ادرس په اسانۍ ومومي.
د جلال آباد ښار د یو میاشت نه بلې میاشت او د یو کال څخه بل کال ته مخ په آبادېدو دی او آبادي ورکې راځي. یو شخص چې یو میاشت مخکې یو ځای ته تللی وي نشي کولای چې یو میاشت وروسته هغه ځای په اسانۍ سره پیدا کړي، نو که دغه ادرسونه د کور نمبر یې ولګول شي د دې په واسطه یو شخص کولای شي ډېر په اسانۍ سره خپل دفتر ځان ورسي د ستونزو او د کړهونو او د سرګردانۍ نه باور کې خلاص وي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکو جانځي بیا وایي دوی چې کله خپل دوستان او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لار خپل ورزي او په خبره د مشخص ادرس له نشټوالي ملمه لاسنیولې کور ته راولي.
مخکې به چې میلمه راتلله نو مونږ تلیفونو باندې به مدرسونه ورکول چې دې ځای ته راشه هغې ځای ته راشه، نو چې و به نه شو ادرس به پیدا نه شو کړی، نو مونږ به تر نیمۍ لاره پورې خپله ورسره پاس زیاتلو او وره بخلو او میلمه به م کور ته راوسته.
پر کورونو د نمبرو او پر کوڅو او سړکونو د لوحو لګولو چاره شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه یې دغه پروسه د ښار په لومړۍ ناحیې کې بشپړه کړې او دوه نورو ناحیو کې د نصبولو چاره دوام لري. د جلال آباد خروالی مسولین له خاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي او د خاري فرهنګ په دودولو کې ورسره همکار پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو ووري.
د خوست یو شمیر مدني فعالانو او ځوانانو هغه علمي او اکاډمیک کسان نن وستایل چې د ماستری او دکتورا تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. بل لور ته سټایل شوي کسان دا اقدام ستایي او زیاتوي. ځوانانو او مدني فعالانو داسې مهال د دوی د ستاینې او هڅونې لپاره پروګرام جوړ کړی چې په افغانستان کې د ټولنې پر مخکښ او علمي کسانو هدفي بریدونه زیات شوي او وشل کیږي. له خوسته راپور لرو.
په خوست کې د مدني ټولنو او ځوانانو لخوا هغه لسګونه کسان وستایل شول چې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. د دې برنامه تابعه کوونکو ول لدې کاري مخاده ده چې نور ځوانان لوړې زده کړې ته وهڅول شي. هغوی چې لوړې زده کړې کړې دي په خپله توګه خپلې پوهې او مسلکي وړتیاوې نورو سره شریکې کړي. د ماسترانو او دکتورانو ستاین غونډې تابعه چې په خوست کې د مندوزې ځوانانو شورا کړی و مشر استاد خیبر خیبر آزادۍ رادیو ته ویل
په خوست کې د مندوزې ځوانانو شورا په نوم یو شورا د خوست په کچه د ماستر او دکتور شخصیتونو د مرزغونې لپاره تبیانی ولی موږ هدف هم دغه و چې موږ په خوست کې نور د یو بل تشویق فرهنګ عام کوو او دغه فرهنګ ته کار وکوم او چا چې لوړې زکړې کړې دي دوی نور هم تشویق کړي په خپل برخه کې ډیر کار وکوي.
د شیخ زاید پانتون استاد په هنیار فاروق جان منګل وای دا ستاین غونډه په داسې وخت کې را بلل شوې چې په هیواد کې د فعال او مخکښ شخصیتونو هدفي وجنې ډیر شوې دي. د ول کدی دا ډول برنامه لړۍ دوامدار وساتل شي د علمی خلکو ارزښت به ټولنه نوره هم متوجي شي.
په داسې وخت کې چې د هیواد په کچه د کډرونو او علمی شخصیتونو د وژنو ترور او دغه لړۍ روانه ده. زما هیله دا ده چې دغه ډول کرنې او دغه ډول د ستاین ونډې او د ستاینې لړۍ متداومه وساتل شي. تر څنګ هغوی چې د دکتورا او ماسټري سند لري هیله مې دا ده چې هغه څه چې دوی زده کړي دي له دوی سره دي له ځان سره ونه ساتي، بلکې د ټولنې په کچا د نورو قشرونو سره شریک کړي او د هغه خپل مهارت د خپل سکیل نه او د ټولنې په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړي.
د پښتو ادبیاتو ماستر نوراجان بهیر وای دا ډول حساسونی او تشویقول په فردي او ټولنیز ډول خپل اغیز لري.
نن چې په خوست کې د مندزه یو ځوانانو شورا د ډاکټرا او ماستری د کچې زده کوونکو ته یا فارغینو ته کوم پروګرام نیولای دی، دا نه یوازې په مګ باندې په فردي لحاظ مثبت اغیز پرې باسي، بلکې زمګ په نور ملګرو باندې هم ښه اغیز کوي. هغه هم زده کړو ته هڅيږي، بل اخره په دې فکر کېږي چې کدوې فردي لحاظ هم زده کړو وکړي، ټولنه یا دغه وی خلق د دوی د زده کړو د دوی د علمي اثرو قدردانی کوي.
د خوست یو تن مشر لیکوال الهاج عبدالکریم پتنګ هم د ځوانانو د اقدام د ستاینې وړ بولي او زیاتوي دوی سره ځوانانو شمنه کړي چې دا سلسله به روانه ساتي.
موږ د پرد قابل د قدر ده او دا سلسله به جریان بم لري په آینده کې کوم دا کیږي دا به په اصطلاح یو تعداد ده لکه کوشش په آینده کې بل د خص بوله ځوانو دا کې ان شاء الله اشتراک بم کی او دا هم خص په خصوصات چې موږ سم بشتور د ټول دارو د پرمشه بار کول کې د تجلیلي کې ودې د پر ابو د غونډې نوی کېږي د خپل د ډېر اقدام غلم نه کېږي دامه غلم.
خوست کې چې د محل د شیخ زاید پندون سربیره څلور دلور زده کړو مؤسسه هم فعالیت لري، هر کال تر 2000 پورې کسان د لسانس په کچه فارغان ورکوي. په ورستیو کلونو کې ګڼ ځوانانو د ماسترۍ په کچه لور زده کړو ته مخه کړې، خو لک شمیر بیا عملا د پی ایچ ډی یا دکتورا په کچه په تحصیلاتو بوختي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صف 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. پروزګان کې کوچان وای لګنو ستونزو سره مخامخ دي او سم پاملرنه ورته نه کیږي. دوی دغه خبرې د پنځشنبې په ورځ د کوچانو د ملي ورځې په لمانځغونډ کې وکړې. نور په دې راپور کې
د حمل یاوري میاشتې نه منیټه په افغانستان کې د کوچانو د ملي ورځې په نوم نومول شوې ده. روزګان کې میشتو کوچانو د یادی ورځې د لمنځنی ترڅنګ خپل ستونزې هم شریکی کړي. روزګان میشت دغه کوچان زیاتوي چې د حیواناتو لپاره د څړځایونو نشټون، د څړځایونو غصب، د شارګوټي نه موجودیت او وچکالی له عمده ستونزو څخه دي. لاډلې د محمد او منان ازادي راډیو ته وویل نو
ولا کړي مول څړځای را پاتې وي، یا ورور د مال د فوونه ځای لرو، یا د مالور ساتنه ځای لرو، یا وبل د موږ د بچی دی سرزایو نه چی دی، د مومې نه چی دی، د دوړو خاطر ورور په خاط کې ورور نه تا و طالب د موږ مخه پریږدي چې ولي نه حکومت
چرونه لرو لکه تور کیر خارې په یک خارسان دا پرمانی غرونه لرو دم دا مال چرونه د امیر درمن خان په وخت کې ورکوه سوي دی، هغه غصب دی د خلکو په لاس کې دی.
د اورزګان دغه کوچان وایي هیله لري چې په هیواد کې بروانه جګړه بند سي او سوله به وسی. دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د څړځایونو څخه د جګړې د ډګرونو په توګه کار نه اخلي. د یادو کوچانو دوه نورو مشرانو محمد نور او سلیمان له مسولینو غوښتنه وکړه چې شتاستونزو ته دی پاملرنه وکړي.
دا چې کوچان سره راجام سی یو ځای کلینیک مورته جوړ سی، مدرسه مورته جوړ سی، مکتب مورته جوړ
دا دی وتر سر درد په دوه دختو کې پراته یو وروره په دوه دختو کې مالونه وږي تګي نه واشسته نشنه غیاسته نشسته نه بس.
د اورزګان ځای چارواکي هم د کوچانو د غستونځي تاییدوي، خو وایي چې له کوچانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي. د اورزګان سرپرست والي نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې د کوچانو د غشتا ستونزو ته به د حل لار پیدا کوي. د اورزګان د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت شاوخوا واتیا سلنه خلک په کرنه او مالداری بوخت دي.
ستاسو له پیغامونو.
نورستان ولایت وامان صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره تماس کیما. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په دې رسټو کې چې دا کوم بارانونه په ټول افغانستان کې رااله، نو په نورستان کې هم دغه رسټو ډېر زیات بارانونه وشو. همدارنګه واوره هم په مرکز تارون او د نورستان په وامان صالح کې واوره هم ورېده، او دغه ورښتونو په وجه باندې دغه وامان صالح او دغه تارون ترمنځ چې کوم مسیر ده، په دغه مسیر کې ډېر زیات دغه کاڼي راغورځېدلې ده او غره خوېدلې ده، او دغه د غره خوېدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز تارون ته غځېدلو لاره بنده ده، او مسافر ډېر مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. حتی کوم مسافر چې ننګرهار نه یا هم کونه راځي، هغوی د لارې د بندېدو د وجې نه بېرته هغوی خپلو کورونو ته واپس شول. نو زما د مرکزي حکومت نه محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دا دغه لارې پاکولو لپاره جدي اقدامات وشي. السلام علیکم.
د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ اسحاق خان دا پیغام تاسو پرې لرم. د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره چې کومه مرستې کېږي، هغه د مجاهد طالبان ولاسته ولویږي خپل طالبان کې وادېسته روانې دي. هغه د خانان څخه نه مسکینان دي، نه دا چې ویلي خلک دي دا برس خاص دغه مړو مړو خلکو سره شي. ما د خپل مقامات سره دا غوښتنه ده چې دا مرستې کومه مرستې چې راځي هغه مسکینان ته ورسیږي. والسلام په احترام.
زائر سلام د کول تخا زما غوښتنه دغه د الکترونیکی تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي، نو دې موږ هرکلی کوو. ادارې مې سیاست خو موږ غوښتنه دغه د خپل طریقي تر شا ودرېږي. مننه را دې راډیو زنده باد.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدل شي. دا ساجر ډو د دې خبرې مجلې ورسیو تر رسیدلې یو په پاتې څو دقیقو کې یو نړیواله مسله راخلو. اروپای ټولنه وایي چې د ایران اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدو د احتمال په اړه نن نړیوال قدرتونه د ایران خبرې کوي. په دې غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو استازي نه وي. واشنگتن ویلي دی چې متحده ایالات او تهران د هممهاله اقدامات وکړي چې متحده ایالاتونه بیرته د موافقې ته راوګرځي. اسمت څاروان راپور لري.
اروپای اتحادیه پرون اعلان وکړ چې روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمنی نن جمعه له ایران سره د دغه هیواد د اټومي موافقې په اړه آنلاین خبري کوي. د روټرز خبري اژانس راپور لمخې د دې غونډې مشري به د اروپای اتحادیه د سرمنشي د کفیل هسپانیایي ډیپلوماټ اندری کی مورا پغړوی. د اروپای اتحادیه له خبر پانی د سشکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه به په دې غونډه کې ګډون ونه لري. په بیان کې راغلی ټاکل شوې ده چې د غونډې برخوال د 2015 کال اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته راګرځېدو پر امکاناتو خبري وکړي. په دې غونډه کې به همداراس په دې خبري وشي چې په اټومي موافقه کې ټول شامل خواوي په څه ډول پر خپلو ژمنو ودرې شي. دوه ډیپلوماټانو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بریتانیا، فرانسې او جرمني تر دې غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ له ایران سره خبرې کړې وې. امریکا په ځلونو ویلي چې د یو ګډ کمیسون په چوکاټ کې د ایران د اټومي لانجې پر سر له تهران سره خبرو ته تیار ده. د امریکا د بندونو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس د تیرې میاشتې په ورستیو کې ویلي و چې امریکا چمتو ده چې په خبرو کې د ګډون په صورت کې د ژمنو د عملي کېدو لپاره د دواړو خواوو له لوري د اقداماتو په ترسره کېدو غور وکړي. د پرون پخپل ورځنی خبري غونډه کې هم ویل په تیرو اونیو کې په صغر د ویلي چې د ایران له لوري د ورته اقدام په صورت کې په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو ته تیار دي. د شغل پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو د 15 جمعیو له نورو غړو سره اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدو او د واشنگتن او تهران ترمنځ د هممهاله ګامونو د پورته کولو په حق له خبري کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ یو بار بیا وویل چې لومړی ګام دی امریکا پورته کړي. ظریف په عین حال کې د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاستونو په پیروي تورن کړ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا ازادي راډیو دا خبری مچله هم دلته سرته ورسیده. خو زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. وروستۍ خبری مچله ژاکفر احمدی تاسو وړاندې کوي. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.